درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. اته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له لوري د نجونو د شونځیو د پرانستلو پریکړه مثبته بولي. د افغانستان روبات جوړونکو نجونو په طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو شونځي ژر پرانیزي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي سنۍ نسل ډېر علاقه لري چې ژر تر ژره تعلیم ته دوام ورکړي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وایي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي.
تاوان موږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان موږ تاسو چاپیریال ته رسو.
د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالۍ نن پیل شي. د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې سات خبرونو تر بولم. ملګرو ملتو له نړیوالو غوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبان وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی په ژمي کې د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د مرستې په اړه خبرې کړي دي او نن د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ پیل شي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنو وکړه چې افغانستان هیر نکړي او خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د استازي مرستیال فابریزیو چزاریتی پرون چې د خوړو نړیواله ورځ ول کابل په وی ویډیوي پیغام کې وویل.
In this World Food Day, we think
د خپړو په دې نړیوال ورځ مون نړی ته پیغام دا دی چې افغانستان مه هیروي. مرستندوی هیوادونه به بیا د جشل په غونډه کې سره راغون شي. موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي په ځانګړي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره، ځکه روان کال به په دغه هیواد کې د خپړو خوندیتوب ناوړوي.
تیره میاشت ملګرو ملتو په کوربه توب د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالر او تیره سه شنبه د جی شل ډلې په آنلاین غونډه کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد یورو بشري مرستې ژمنه وکړه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبري وکړي. د طالبانو د حکومت د تیر شپې په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی چې مشي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کوله په روغتیایي سکتور کې د همکارۍ افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برښنا د مزو د غزولو او د مزار شریف او پېښور ترمنځ د ریل د غسیدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د پلاوی یو غړي ضیاء الحق حقمل پرون له ازبکستانه تر روانېدو مخکې ملي رادیو تلویزیون ته وویل
د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د تجارت په برخه کې همدا رقم، د برېښنا په برخه کې همدا رقم، د سرحدي ګمرکونو په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشوه.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي د دواړو لورو ګمارل شوی کاري ډلې به د همکاریو پر دغو موضوعاتو خبرې کوي او په لاسو ورځو کې به د لاري یو نقشه بشپړاو د دواړو خواو ترمنځ به ور باندې موافقه وشي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کیږي چې د کندهار د شیعهګانو په یو جماعت کې د وژل شویو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. دا حمله چې داعش ډلې مسؤلیت منلی د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه چې په نتیجه کې وڅل بش کسان ووبژل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کندهار امنیت قماندان عبدالغفار محمدی ویلی چې د شیعهګانو د جماعتونو مخې ته به اضافي وسلوال وګمارل شي. د په وینا دوی به له ځای رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیشت اجازه لري یو ځای د جماعتونو خوندیتوب یقیني کړي. د کرکټ د نړیوال جام شلو وره مسابقې سر لنن یک شنبه په متحده عربی امارات او عمان کې پیل شي. لومړی مسابقه به نن د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې د عمان او پاپوا نیو ګینی د ټیمونو ترمنځ وي. د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر میاشتې په 15مه پلان شوی چې لایې سیاله لوبډله نه ده په ګوته شوی. خو دوهمه مسابقه به د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. افغانستان د دغو مسابقو لپاره په قطر کې هم تمرینونه کړی دي. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس یې د یوې ایرانی ولاسله برتانوي د بند پر سزا یو بل کال ورزیاتوي. د نازنین زاغری راتکلیف د مدافع وکیل په وینا د هغه موکل په ایران کې 15 کاله بند تیر کړی دی. د محکمې د لومړنی حکم له مخې میرمن راتکلیف د یو کال لپاره سفر هم نشي کولای، معنی دا چې له ایران نشي وتلی. نازنین زاغری راتکلیف چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې په ایران کې د خپلو خپلوانو تر کتنې وروسته برتانیا ته ستنېده، د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو. پر هغه د ایران د حکومت د نسکورولو د دسیسې تور لګیدلې او د 15 کلونو د بند سزا ورکړې شوې ده. هغه پر ځان لګیدلې تورونه رد کړې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو هغه ادعا رد کړ چې ویلی وو د جاپان په سمندرګي کې یوې امریکایي کښتۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو پر مهال د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده. په آرام سمندر کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندانۍ پرون په یو اعلامیه کې وویل د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا چې د امریکا کومه بیړۍ دي د دوی د سمندري ځواکونو د بیړیو مخې ته ورغلی وی ناسمه ده. په اعلامیه کې راغلی چې د یو اس اس تیفی په نوم امریکایي کښتۍ د اکتوبر په 15مه د جاپان د سمندر په نړیوال اوبو کې په عادي عملیاتو بوخته و چې د روسیې یو جنگي بیړۍ 6 متره ته ورنږدې شو. د امریکا سمندري ځواک دغه تعامل یو خوندي او مستقی بللی او ویلي دي چې امریکایي بیړۍ له نړیوالو اصولو سره سم خپل عملیات ترسره کړل. یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان د خبرونې ته هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام تکرارو. دا پروګرام پرون د ماسپښین د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خپور شوی و. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکی ویلي که څه هم د طالبانو لخوا د منځنیو شونځیو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د شونځیو بیا پرانستلو احتمال یو ښه خبر دی، خو د نجونو او ښځو له حقوقو د طالبانو سرغړونې لا هم دوام لري. په دغه سازمان کې د ښځو د برخې مدیر وای ځینو اسلامي هیوادونو هم طالبانو ته د نجونو د تعلیم د اهمیت په باب خبري کړي، خو طالبان لا هم پر خپل افراطی دریز ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو یو چارواکی هیله شولې و چې طالبان شای لښ پښم ټولګي پورته نجونو ته د شونځیو د تګ اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکی وایي طالبان که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، حکومت یې پر رسمیت وپیژندل سي او له نړۍ سره مشارکت وکړي، نو د دې لپاره د نړۍ شرایط هم باید ومني. دغه سازمان د شوزو د برخې مدیر هی دربار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د لومړی طالبان په ټول هیواد کې جنو ته لښ پژم ټولګي پورته د تعلیم امکان یقیني کړی.
Even countries like Qatar and Pakistan
که څه هم د قطر او پاکستان په څیر هیوادونو ویلي چې د نجونو تعلیم مهم دی، خو طالبان یې نه مني او د نجونو پر تعلیم د محدودیت ترڅنګ د ښځو پر کار او ګرځېدو را ګرځېدو هم محدودیت لګولای. دا ښه خبر دی چې د نجونو ځینې منځني خوندي بیرته پرانستل شوي، خو که دا په ټول هیواد کې پرانستل شي دا به یو مهم ګام وي. خو ځینې نورې برخې شته چې دوی د ښځو حقونه په ځانګړي ډول د کار او د ګرځېدو دورا ګرځېدو په برخه کې تر پخو لاندې کوي.
میرمن هی دربار وای طالبانو لکل چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکا چینګه کړي د شوزو له حقونو هم سرغړونو ته دوام ورکړی دی. هی دربار وای فکر نه کوي چې طالبان دي د خپل حکومت ولې په باندې کې کوم بدلون راولي. د هغې په خبره د طالبانو ټول اقدامات لومړی ورځو داسې دي چې د شوزو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د نجونو د تعلیم د بیا پایل لپاره پر یوه طرز العمل کار روان دی. د دې ډلې یو بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښځو ته په دفترونو کې د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم د اجازه لپاره دوی هڅې کوي.
در مورد دادن حقوق خانما
خځو ته د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د کار او تعلیم د حق ورکول په باب شمنيو دا وقفه د دې لپاره ده چې دوی ته یو چوکاټ جوړ شي جدي کار روان دی ډیر ژر به د موضوعات حل شي موږ خدای مکر د خځو حقونه نه تر پخولاندې کوو په دې برخه کې جدي یو
دا څرګندونه داسې وخت کې چې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې پورستیو کې افغانستان هم سفر کړی وو په خپل تازه څرګندونو کې ویلي طالبان شي په ټول ولایتونو کې جنونو ته لښ په جوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبان تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوجان کې جنونو ته اجازه ورکړي چې شونځیو ته ولاړ شي او په اورزګان کې هم جنونی پریشي چې زده کړي وکړي. د عمر عبدی په خبره د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې پر داسې طرح کار کوي چې لیوي یا دوه میاشتو وخت نیسي او پر اساس به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې له تعلیم او ښځې له کار کولو منع شوې وې.
بلې خوا د افغانستان روبات جوړونکو نجونو په خپل رسمي ویبپاڼه کې د ویډیو په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیسي. دوی ویلي چې ځوان نسل له زده کړو سره ډېره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید ورڅخه وانخیستل شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
امیدواریم که دیگه ایران اتفاقات دلخراش به افغانستان رخ نده چون
دا هغه ویدیو ده چې افغان رو با جورمون کنجون و تخوانزه و دبیر تخلاصون ده غختن ایل پار اخبره کرده دا ویدیو چې د جمعه پا مخام ده افغان رو با جورمون کنجون و پر رسمی فیسبوک پر نخبره سوی پا کل طالبان و غختل سوی چه نجون و زدکون که پر مخته ده خوانزه و دروازی بیر تپرانیزی د غونجونو چې د خپل روباتونو لشمیره درې د فرست ګلوبل سیالیو لپاره نوماند کړی دی ویلي چې ک د غونجونو د پرمختګ لپاره زمينه برابر سي د افغانستان نوم به د نړۍ په کچه وځلوي او یاړونه به ورته راوړي. د غونجونو لړل الهام ویلي چې په قطر کې خپل درسونه په انلاین ډول مختوړي خو د نورو ټولګیوالو په افغانستان کې برخلیک ناڅرګند دی. د غونجونو خوندیو د بیرته پرانیستلو غوښتن کده
دا شان چې موږ ټول دلته خوشاله یو او بیا خوونځي ته ځو دا شان مو نور ملګري او ټولګیوال هم هیله لري چې څه وخت به یې بیرته خوونځي پرانستل کیږي او ټولګیو ته به لاړ شي. د افغانستان نوی نسل یو متفاوت او د لوړو هیلو لرونکی نسل دی او زه هیله لرم چې افغان ځوانان یو ورځ نړۍ بدله کړي.
شبنم نورزی د غټیم یو بل غړیده دا وای د نننی نسل جونې درس او تعلیم او پرمختګ سره ډیره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید روانه خستل سي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي هغه څه چې اوسنۍ نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره خپل زده کړې ژر پیل کړي او تعلیم ته دوام ورکړي. دا نه یوازې زما بلکې د ټولو غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې له اووم تر دولسم ټولګي زده کوونکي د هلکانو په شان ښوونځي ته ولاړ شي.
سره له دې چې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه تازه جزئیات رانه کړل خو د ملګرو ملتونو یو چارواکی ویلي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې لوما تر دولسمه ټولګیو نجونو زده کوونکو درسونه به زر بیرته پیل سي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مرستیال عمر عبدی د ملګرو ملتونو د دفتر په انګړ کې خبريالانو ته ویلي چې د نجونو لیسې په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان ولایتونو کې لمخ کې خلاصي سوي دي. خاغلی عبدی چې تیرونه یې له کابل کتنه کړي زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې طالب مشرانو له وم تر دولسم ټولګیو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پیل لپاره پر یو تګلار کار پیل کړی چې دیوی یا دوی میاستو پترات کې به ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د طالبانو په واکمنۍ دوه سره میلیونونه خزینه زده کوونکي له تیرو 20 ورځو راپدې خو لزده کړو به برخې پاتې دي. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو نغښتي و چې انجونې د لزده کړو نه محروموي.
د
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کرکټ د شل اوورونو نړیوال جام لوبي نن پیل شي. لومړی لوبه د عمان په پاپوا نیوګینی ترمنځ ده، دوهمه لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ. د دې نړیوال جام او په هغه کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
ل یو کلن ځنډ وروسته د کرکټ د شل اوریزه نړیوالو سیالیو پیل. د هندستان په قربتوب د سیالیو لومړی پړاو په عمان او دوهم پړاو په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې یادې سترې نړیوالې لوبې په تیر 2020 میلادي کال کې وشي، خو د کورونا وایرس خپرېدو اجازه ورنکړه. د دې سیالیو د پیل په لوبه کې چې نن د عمان په الامارات لوبغالي کې په سیمهیز وخت 2:30 پیلېږي، عمان او پاپو نیوګینی او په دوهمه لوبه کې چې د شپې به تر سره شي، بنگلاديش او سکاټلند د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د سیالیو په لومړي پړاو کې 8 لوبډلې سیالي کوي چې 4 لوبډلې به بل پړاو ته لار وکړي. افغانستان لا لوړاندې د دې سیالیو لومړی پړاو ته لار کړی او په بی ګروپ کې د هندستان، پاکستان، نیوزیلند او د لومړی پړاو دوه غټونکو لوبډلو سره لوبې کوي. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخ تمرینات کړي او هیله شته چې لوبغاړي ښه لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولې. په کابل کې تمرینات تر سره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره تمرینات او تمریناتي لوبې تر سره کړل، او اوس فعلاً افغان کرکټ ملي لوبډله متحده عربی امارات ته رسیدلې ده.
افغانستان بخپل لومړی لوبه د لومړی پړاو د یو اډون کی ټیم په وړاندې د اکتوبر په 15مه په شارجه لوبغالي کې کوي، او ورپسې به د اکتوبر په 9مه د پاکستان په وړاندې لوبغالي تخته شي. په همدې حال کې د کرکټ افغان مینوال هیله لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. دوی وایي د متحده عربی اماراتو له آب هوا سره د افغان لوبغاړو بلدتیا او د دې هیواد په لوبغالو کې د ورو توپچونکو خطو پچونه به د افغان لوبډلې د قوت برخي وي. د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلال ازادي رادیو ته وویل د غشان په یو شمیر بهرنیو مشهورو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل او تجربه ترلاسه کول هم په دې سیالیو نیخ په نیغه اغیز لرلی شي.
افغان لوبډله د نړیوال جام لپاره خټاکل شوی، بالخصوص د پیل لوبغاړي زمونږ ډیر خدي او ورسره په توپچونه کې ورو توپچون کې د لوبډلې ډیر خدي د غبر خام پیاوړې ده، او د تیز توپچون کو په برخه کې هم مونږه هغه لوبغاړي لرو چې تم تر کې د شي خصيالي به تر سره کې، بل بالخصوص کوم سیالي چې مونږ له پاکستان سره کوم سیالي لرو یا هم د اسیا نورو هیوادونو سره چې مونږ کوم سیالي راځي په هغه کې به زمونږ لوبډله ډیره خزليږي.
دی وایي د افغان لوبډلې جوړښت په کتو فکر کوي چې خای لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلو به لار وکړي، خو ښاغلی هلال وایي په لوبغالي کې د لوبیدونکو یو لس لوبغاړو ښه انتخاب د لوبډلې د مخکې تک چانس لا ډیرولای شي. د کرکټ په شل اوریزه نړیوال جام کې اصلي پړاو د 12 لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي. په لومړي ګروپ کې استرالیا، انګلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او د لومړي پړاو سیالیو د الف ګروپ دوه ګټونکو لوبډلې لوبيږي. د غشان د دې سیالیو په بل ګروپ کې افغانستان، پاکستان، هندستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو د بی ګروپ دوه ګټونکو لوبډلې د یو بل په وړاندې د مخکې تک حادثه کوي. د کرکټ شل اوریزه سیالیو نړیوال جام سیالی د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې ترسره شو چې د هندستان په بریا پای ته ورسېدی. په 2009 کې بیا د دې سیالیو جام پاکستان، په 2010 کې انګلند، په 2012 کې ویسټ انډیز، په 2014 کې سریلانکا او په 2018 میلادي کال کې بیا ځلې ویسټ انډیز وګاټه.
اوس په هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د کندهار په ښار کې د شیو پجومات کې د جمعې د ورځې برید ته اشاره کوي چې نږدې 500 تنه پکې وشل شول، او تر دې یو اونۍ مخکې په کندوز کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیو پجومات کې ورته چاودنې د لسکونو نورو افغانانو ژوند واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي داسې سره ورته بریدونو دا اندېښنې زیاتې کړې دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نورې وسلوالې ډلې په پیاوړي کېدو دي، او په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره د پټن ځایونو د موندلو په لټه کې دي. د ورسپانې په باور د خنړی پیښې په ټول افغانستان کې د طالبانو د امنیت ټینګېدو د وړتیا په برخه کې هم شکونه پسې زیاتوي. په نیویارک خبرونه کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هم د کندوز او کندهار چاودنو ته اشاره کړې ده او د امنیت په برخه کې د طالبانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې کله په پسرلي کې اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وباسي، داسې ښکاره شوه چې دا پر ځای سیاسي پریکړه ده او د ولسمشر ټرمپ د وخت د ګډوډیو مخه ورسره نیسي. نیویارکر بیا لیکي نږدې شل کلنه جګړه نوره د امریکایي خبرونو له سرلیکونو په لویدو او له ذهنونو پورو کېدو وه. کین اړخ او شی اړخ رای ورکوونکي دې ته لیواله وو چې د بایدن اداره دا تقریبا هېره شوې جګړه نوره ختم کړي. د لویدیز بل خبرونه اتلانتیک بیا په خپل تازه غنه کې لیکي په پیل کې چې طالبانو کابل ونیو، تر هغه شیبه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل، نړیوال ټولنې افغانستان ته ډیره پاملرنه کوله. خو د سپتمبر لنیمایي راوروسته افغانستان د رسنیو له سرټکیو لیدلی دی. په اتلانتیک خبرونه کې دا مقاله د یاسمین سرحان په نوم بي خبريالي لیکلې ده. د دې خبريالي په باور پر رسنیو کې د افغانستان د پیښو هېرېدل د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې انتظار ورته کاوه. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو په لومړي ورځو کې له امریکایانو سره د 2000 کال د سولې د تړون ژمنه تکرارولې چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر چلند بنه کوي، د ښځو د حقونو درناوی وکوي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته به د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې شمنوي، له پخوانیو چارواکو او هغو کسانو به غچ نه اخلي چې له امریکایي او ناتو ځواکونو سره کار کړی دی. خو اوس چې له افغانستانه د نړیوالو توجه تر ډیره اوښتې ده، د طالبانو هغه بل څیره را څرګنده شوې ده چې پر ښځو یې فشار زیات کړی، کار او زده کړو ته نه پرېږدي او د افغانستان په مرکزي سیمو کې پر اقلیتونو فشارونه هم ډیر کړی دي.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري اته بجې او 22 دقیقې شوې ده. د خبرونه په دوه منی مای کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوې تکرارو. د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وای په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي. د دې شبکې مسؤلانو او د چاپیریال متخصصانو په پلازمینه کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د چاپیریال ساتنې اداره ژر تر ژره فعال کړي او کدا کارونه کړي نو راتلونکي شمه به د افغانستان د خلکو لپاره د چاپیریال اړخه ډیر جدي ګواښونه پیښ شي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکې مسولینو، د کابل پونتون د چاپیریال ساتنې د پونځي رئیس او استادانو او د چاپیریال ساتنې څیړونکو ګډون کړی و. دوی په راتلونکي ژمي کې په افغانستان او په تیر بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لړخه د جدي خطراتو خبرداري ورکړ. د چاپیریال ساتنې څیړونکي صلاح الدین کبیر وویل چې دوی ځکه اوس اندېښمن دي چې اوسمهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره غیر فعاله ده او پر افغانستان د چاپریال لړخه چې جمع ورته ویلې سو د چاپریال یو نوی بحران را روان دی او په دغه هیواد کې د څول سيزو جګړو د مسلکي کډرونو نشټوالي او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپریال د خرابېدو سبب سوی دی. نو موري وای او به هوا خاوره د چاپریال ساتنې درې مهمې ستنې ګړل کیږي چې د دغه هر یو ککړتیا د انسان په ژوند د خورا منفي اغیز لري. خود د په خبره چې د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې لا بشمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوله خبره دا ده چې چاپیریال ستونزه زمونږ د ټولو شریک ستونزه ده، تاوان مونږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان مونږ تاسو چاپیریال ته رسو. دویمه خبره مې دا ده چې چاپیریالي موضوعاتو کې دا یو سنسیټیو هغه دا حساس موضوع باندې دي، د دې لپاره تاسو مسلکي کسان وګمارئ. که دغه وخت کې تاسو کسان ورته نه لرئ، اوسنی نظام نه مې غوښتنه دا ده. مونږ د کابل پوهنتون ډیری استادان لرو چې ټول غیر سیاسي پاتې شوي د لومړي نه تر اوسه پورې لنډ مهال لپاره د دې متخصصین د کابل پوهنتون استادان راولي او دا اداره دې وچلي.
شاغلی کبیر زیاته کړی چاپیریال یو نړیواله موضوع ده او د طالبانو وسنی نظام ته په کار ده چې له نړیوالو سره په دې برخه کې د تیر په سیراړی کې ونسی او له هغوی څخه مرستې را جلب کړي. نموړی وای د دې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال د ککړې هوا له کبله 3000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاپیریال ساتنه د ژوند د بقا او د روغتیا د ډاډمنتیا په توګه د ساينس موضوع ګرځیدلې ده او نن ورځ ډېری علمي څېړنې هم دې موضوع ته وقف شوې دي. چاپیریال ساتنه او د چاپیریال ککړتیا د ټول بشریت مشترک ستونزه ده. د همدی اهمیت لمخي ملګرو ملتونو دغه موضوع په یوشتمه پیړۍ کې په خپل اجنډا کې شامل کړه او په کلیزه کې یو ونی په همدی نوم ونموله. په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو د شبکې مشر عبدالهادي چکزی هم د یاد کنفرانس پر مهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د ادارې د غیر فعالېدو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې دوی له تېرې اونۍ راهیسې د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د خپلو رضاکارانو پر مټ خلکو ته د پاک چاپیریال د اهمیت او ککړ چاپیریال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ روانه کړې ده. شاغلی چکزی وویل چې دا د دوی له واسه پورته خبره ده چې دوی په ټول هیواد کې خلکو ته د خپلو رضاکارانو پر مټ عامه پوهاوی ورکړي، خو نوموړي له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال موضوع دي په خپل اجنډا کې شامل کړي، ځکه د ده په خبره چې د افغانستان چاپیریال ته د ګاونډیو هیوادونو څخه هم زیان رسیږي.
اس کال د کپ 26 کانفرنس را روان دي. په دا کانفرنس کې په خوا به د افغانستان څخه په نمایندګۍ باندې د چاپیریال ملي ادارې استازیتوب ته کاوډي بدلله. ول ساس کال متاس په نامه هیڅ ریپرزنټیټیو یا نماینده یا استازي په دا کپ 26 نه لرو. کپ 26 هغه ملي کانفرنسونه او نړیوال سازمانونه چې د افغانستان سره دوی د چاپیریال ملي ادارې په ادرس باندې غلطوب درلودي، پر هغوی باندې غږ کوو چې دوی د خپل غلطوب وساتي، افغانستان ته د بشری مرستو پیسې باندې مرستې جاري وساتي، افغانستان ته د مرستې راوستي او دوی افغانستان دغسې نه پرېږدي.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو اوس مهال شاوخوا 2.5 میاشتې کېږي، خو لا هم په دغه هیواد کې زیات شمېر دولتي ادارې غیر فعال دي. د روغتیا نړیواله اداره د هوا ککړتیا روغتیا او چاپیریال ته ستر ګواښ بولي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي تحرکات زیات شوي دي. په دې سیمه کې د تیرو 2 میاشتو په وسلوالو نشټو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي.
په داسې حال کې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي روانه اونۍ د نړۍ له رهبرانو سره د طالبانو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې، خو د هند امنیتي ځواکونو د نوې ډیلي تر ولکې لاندې کشمیر کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې دا حمله د دې لپاره زیاتې سیوی چې هند ته اندېښنې ولاړې سیوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه سره شي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې افراطي وسلول لا پیاوړې سي. کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، په 1947 میلادي کال کې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ وروسته پر دوو برخو ویشل شوی او په اټومي وسلو سنبال دواړه ګاونډي هیوادونه پر ټول کشمیر د مالکیت دعوه لري چې په دې خاطر یې دوه وری په خپلو کې جګړه هم کړې ده. د هند امنیتي ځواکونو په تیرو 2 میاشتو کې د افراطي وسلولو پر پټو مرکزونو او د هند او پاکستان ترمنځ د اوربان کرښې په اوږدو کې د دوی تر نفوذ لاندې ساحو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه چینګه کړه، له هغې راهیسې په کشمیر کې پر ملکیانو او پولیسو د افراطي وسلولو حملې هم زیاتې سوي دي. د تیرو 2 میاشتو په ډزو او وسلولو نشوتو کې شاوخوا 40 کسان وژل سوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دغو افراطي وسلولو تر ډیره ملکي هندوان او سیکان په نښه کړي او د اوربان کرښې ته نږدې په وسلولو نښتو کې هندي عسکر او افراطي وسلول وژل سوي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي که څه هم هند په څرګنده پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل په کشمیر کې د ناامنیو له زیاتېدو سره تړلې نه بولي، خو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د سرحد په اوږدو کې خپلې ګزمې زیاتې کړي او د پوځ ځینې مرکزونه یې لا قوي کړي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي تیره سېشنبه د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په آنلاین غونډه کې وویل د دې لپاره چې افغانستان د افراطیت او ترورزم په مرکز بدل نسی نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. شغلی مودي ویلي چې خپلې اندېښنې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم شریکې کړې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي وو هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنکړل سي چې له افغانستانه د خپلې ځان غوښتنې د ګټو لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي. ظاهرا د مودي اشاره ګاونډي هیواد پاکستان ته به چې د طالبانو اصلي ملاتړی هیواد بلل کیږي او له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی وو. پاکستان که څه هم تر اوسه د طالبانو نوې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د اسلام آباد سرسخت رقیب نیوی ډیلی تور لګولې چې پاکستان په خپله خاوره کې د لشکری طیبه او جیش محمد په څیر د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي او